سلامونا ستړي مشه د شپې 9 بجې دی. تاسو مخه غلا ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت وایندوي د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکي پیښو په ترڅ کې 25 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. سمیلا مجاهد په لمه کې چونانه په خپل ایکس باندې په خاني ټوټر خبره کړې وایي چې د دې دوه خنړۍ او پیښو په اړه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبه په ورځ مسافرلونکو موټرو له ټانکرونو سره ټکر کړی چې په پایله کې په لسهاوو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوو واکمنو غږ کړی چې د خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غوندې به بخښنه سره په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون په نیویار کې یوې غونډې ته وویل طالبانو نمړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره کړ چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس پر نجونو او ښځو ته طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسله والې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شي ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نو واکمنو چا د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه، ازادي او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیا د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو کانفرانس کې نن وویل روسیې ځواکونه د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. ولادیمیر پوتین چې له نږدې 15 کلونو راهیسې په روسیه کې واکمن دی خپله خبره ډېره مشخصه نه کړه چې لومړني هدف یې څه دي، خو مخکې ویلي وو چې هغه وخت سوله ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي او بې طرفه شي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید چې د 2022 کال د فبروري په 4 پیل شوی و له هم روان دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنه هراري کې ترسره شوه، کوربه هیواد ته د 230 منډو په توپیر ماتې ورکړه. زمبابوې ته افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې د 500 ورونو دویمه لوبه وه. دریمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. په کندهار کې دو ترافیکي پیښو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د هغو کسانو چې په دې پیښه کې وژل شوي کورنۍ غړي وایي
د خپل ټکو یو ورځ کې اچلم روان ول زه زما چې د جمعې په ورځ مې تخصص امتحان هم دی او د خپل اسناد هم وزارت ته وړم. هغه بس پرمدیران پیښې چې په شهادت ورسېد خدای دې وکړي.
وړاندې د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره مو خبرې کړې دي چې تفصیل به درسره واورې. پر افغان نجونو د بندیزونو په لړ کې افغان نجونې وایي چې دغې بندیزونو ډېرې خواشینې کړې دي.
ډېرې ناهیلي شوي یم زه او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي.
نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د محمود سیا د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په ټول افغانستان کې له 15,000 څخه ډېر د کولرا وبا پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې په نړیواله کچه یمن د کولرا د ډېرو پیښو په لرلو سره نوموړی افغانستان او پاکستان په ترتیب سره دویم او دریم ځای کې قرار لري. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د بیلابیلو ساري او انتاني ناروغیو د خپرېدو په اړه د اندېښنو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال په افغانستان کې 15,500,609 د کولرا پیښې ثبت شوې دي. په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه د دسمبر 13 خپور شوی راغلی چې په نړیواله کچه د کولورا زیاتې پیښې په یمن کې ثبت شوی. افغانستان دویم او پاکستان بیا دریم ځای لري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې میاشتنی راپور کې هیله ښودلې چې د کولرا واکسین په برخه کې پرمختګ شوی او د نومبر په میاشت کې 3.9 میلیونه ډوز واکسین ذخیره شوی. په داسې حال کې چې نړۍ د کولرا واکسین لپاره لږ تر لږه 15 میلیونه ډوزو ته اړتیا لري. سږکال کولرا د افغانستان په ګډون 45 هیوادونو کې تر 4000 زیات کسان وژلي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
څو ورځې وشوې چې زما ماشومان په شدیده نس ناست یخته دي. ډاکټرانو ته مې بوتلل، دوا مې ورته واخیسته، اوس یو څه ښه شوي دي.
د ساري ناروغۍ او متخصص ډاکټر فرید عمری د دغه ناروغۍ د مخنیوي او وقایوي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید کوشش وکړو که چیرې زموږ لاسرسی د وبا واکسینو ته پیدا کیږي، واکسین باید تطبیق کړو. دوهم، باید پاکو او صحي اوبو څخه استفاده وکړو. که چیرې بیا مو هم پاک او صحي اوبو ته لاسرسی نشته وي، هغه اوبه باید وویشول شي. وروسته له هغې څخه د هغه اوبو نه باید استفاده وشي. دریم، باید لاسو مینځل، ادې تر څنګ خپله شخصي افزلصحه هم باید مراعات کړو، او پیشپې خوړه سهار ته پرېنږدو.
ډاکټران وایي چې د کولرا ناروغۍ لوی نښې شدید نس ناستی یا ایس حالات دي چې د انسانانو په بدن کې د اوبو د کمښت لامل کیږي، او په دې ناروغۍ ټول واړه، لویان او مېرمنې اخته کیدی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې پر کولرا ناروغۍ د لسګونو زرو کسانو د اخته کیدو خبره کوي، بلکې د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 13مه یې د سپتمبر د میاشتې د احصایې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې په کولرا ناروغۍ اخته 1,350 کسان ثبت کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیوانې کړي او د ژور خفقان په لورې بولې دي. ریچارډ بینټ د خبرې تیره ورځ د زده کړې تمکیدلې نشي په کانفرنس کې کړي دي. تفصیل سنه ککړ نورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل: له عامه ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بیوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابرۍ او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنټ له افغان ښځو او نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنټ وروستی ځل د نومبر په 13 په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی وو. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنټ د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځان وژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنټ د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د ده پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلي افغانستان ته د سفر د بندیز سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځان وژنې ته لاس پورې کړی. یوې له دوی څخه فاطمې ازادي راډیو ته وویل:
متعلمه صنفین
دینه هم ټولګی زده کوونکې وم چې لبا د مرغه خوانځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یو اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریواز د رادیو ته وویل
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بې معنی شوی دی، ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېره ناهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي او ډېره خواشینه یم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته خپله ناهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول، خو تل یې ادا کړې چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تاسیس مخه کلا ساده رادیو نوورې وسم د افغانستان جنوب ته ورزو. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند د دوو سیمو کې پر دوو خونړیو ترافیکي پیښو کې 25 کسان وژل شوي او اتش پېته نور ټپیان دي. نور تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې ورو.
په غزنی کې د پرونیو دوو ټرافیکي پیښو په مرجوب لکې زیات والی راغلی دی، که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنجشنبې د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 25 تنه وژل شوي او 8 شپېته نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو موږ تاسې مرغوب برېښېدا تقریبا 1 شاوخوا کسانو ته رسېږي، په هغه کې چې دي د 5 شاوخوا چې دموږ شهیدان لرو له بده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي، خو ډېری چې دي نارینه دي. نو اسلامي امارت له کومه اعلامیه نشر شوی دی.
دا دوه ټرافیکي پیښې پرون ماښام غزنی کې د کابل کندهار په لویه لاره کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې یوې سیمه ییزې طالب سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، د وژل شوو شمیر 500 او د ټپیانو 40 تنه ښودلی وو. د حافظ عمر د معلوماتو له مخې لومړۍ پیښه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر موټر سره چې ګاز یې لیږدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیرې شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شوو شمیر 25 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت وسیدونکی محمد ګل چې د اجمل مخلد په نوم نږدې خپلې په پرونی پیښه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کندهار ولایت وسیدونکی محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتګ کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کم موټروانان چې پر دا لارې ځي او کم شرکتونه چې دي له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالی نشي تاییدولی. قسم د پرونیو پیښو په اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپور شوی راغلی چې اړوند ارګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغو پیښو لامل معلوم او په راتلونکي کې د دا ډول خونړیو پیښو مخه دې په کلکه ونیول شي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیښې رامنځته کېږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ترافیکي پیښې په بې ساري کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لورې بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ترافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
تاسو مخه غل ازادي راډیو نه اوري وړاندې بر سره اوري چې د برېټانیا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره په برېټانیا کې د میشتیدو پروګرام به بل اخره پای ته ورسیږي. د دغه هیواد دفاع وزیر جان هالي کڅ هم د دې پروګرام د پای ته رسیدو نه اعلان کړی، خو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په یو لیکلي بیان کې ویلي دا بهیر نشي کېدای چې نه تمامه پاتې شي. د راپور به وروسته درته ولرو، خو اوس به نړیواله موضوع راواخلو. د اوکراین ولسمشر په اکسل کې لا پرون رئیس سیاسي پیل کړی چې د خپل هیواد امنیت لپاره تضمین ترلاسه کړي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
د اوکراین ولسمشر وایي چې یوازې د ترانس اتلانتیک یووالی کولی شي چې د اوکراین د جګړې د درېدو سبب شي. ولودیمیر زلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو پر مهال له اوکراین سره د نور ملاتړ غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې داسې اندېښنې شته چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله د جنوري په شلمه لوړه وکړي د کیف له ملاتړ څخه به لاس واخلي. په بروکسل کې سرمشریزې ته له رسېدو سره سم زلنسکي وویل په حقیقت کې متحد ایالتونه او اروپا په یو ځای کولی شي چې د پوتین مخه ونیسي او اوکراین وژغوري. زلنسکي زیاته کړه چې د سولې لپاره اتحاد ته اړتیا شته او د نوي کال له پیله د متحد ایالتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا د نورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد ضرورت دی. په بروکسل کې دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ښارونو د روسیې د توغندیو او ډرون الوتکو پرله پسې بریدونه روان دي او اوکراینی ځواکونه چې شمېر او وسلې یې په کمېدو دي، د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د درېدو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روټرز اژانس په وینا چې د نننۍ غونډې د اجنډا مسوده یې ترلاسه کړې ده، د اروپایي ټولنې مشران او زلنسکي به د اوکراین د ملاتړ لپاره تر هغو چې اړتیا یې شته په خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د دې مسودې نتیجه دا راوتلې ده چې روسیه باید پرې نه ښودل شي چې بریالی شي. د اروپایي ټولنې د مشرانو ټینګار پر دې دی چې د اوکراین په اړه باید هیڅ پرېکړه د کیف له ګډون پرته ونشي. در دې غونډې یو ورځ مخکې په بروکسل کې زلنسکي د ناټو له سرمنشي مارک روټه او د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو سره غونډه وکړه چې د اوکراین لپاره په هغه صورت کې د ځانګړي پلان د جوړېدو تکل کوي چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ملاتړه لاس واخلي یا پر کیف فشار راولي چې د اوربان له خاطره ولسمشر پوتین ته ځینې امتیازات ومني. په پرونۍ غونډه کې د ناټو سرمنشي د جرمني، پولنډ، ایتالیا، ډنمارک، هالند مشرانو او د اروپایي ټولنې چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ولسمشر زلنسکي پر دې ټینګار کاوه چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت ارکام د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو د قانون د پلي کولو په ډله کې شامل شو. په دې وروستیو کې د ارک په رسمي پاڼو د طالبانو د حکومت لخوا خبرېدونکي خبرونه او اعلامیې له انځورونو پرته خبرېږي. تفصیل به د سپوږمۍ اورو.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو نه خپرولو په اړه د طالبانو د مشر حکم چې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې راغلی، اوس د طالبانو د حکومت په مهمو ادارو کې په عملي کېدو دی. د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې راهیسې د طالبانو د حکومت مهم چارواکي رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، ملا برادر مولوي عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي د خپلو خبر پاڼو له لارې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیوګانې خپروي. دوی اوس یوازې خپل بیرغ یا د ارګ د ودانۍ انځورونه خپروي. له دې مخکې د طالبانو د مشر لخوا په میزان میاشت کې د دې فرمان تر صادرې دوه وروسته د طالبانو د حکومت ځینې نورو چارواکو لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم، د مالیه وزارت سرپرست محمد ناصر اخوند او د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا د دې قانون د عملي کولو پلویان پاتې شوي او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یې د انځورونو او ویډیوګانو له خپرولو ډډه کړې. بلخوا د طالبانو د حکومت ځینې نور چارواکي لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد لا هم د خپلو فعالیتونو په اړه انځورونه او ویډیوګانې خپروي. کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو لخوا د طالبانو د مشر ځینو فرمانونو ته نه پاملرنه د دوی په حکومت کې د جدي اختلاف ښکارندوی کوي، چې دا به د دوی په خبره د لا زیاتې بې اتفاقۍ او انشعاب لامل شي. له دې ډلې صلاح الدین سعیدی د پنجشنبه په ورځ د قوس په 9 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو لپاره سخت ضرر رسون کې دی او دقیقا د تمام مسائل به د تفرقې او عدم فرمان برداری موجب شي، چې هغه تصور د ابتدایي چې د خلیفه باید بلا قید و شرط اطاعت وشي هغه ماتون کې دی، او دا مخکې د دې نه چې نورو ته ضرر رسي د طالبانو ته ضرر رسولی شي او ضرر رسي.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نه خپرولو قانون د طالبانو د حکومتي ادارو د فعالیتونو د خبرونو په خپرولو کې خنډ رامنځته کړی او په افغان رسنیو یې هم فشارونه ډېر کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل،
با روند تطبیق
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو له امله د افغانستان رسنۍ په ځانګړې توګه د تصویري رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ دی. دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرېدل د رسنیو له لارې منع شوي واقعا د اندېښنې وړ ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا اقدام د دې لامل شوی چې تصویري رسنۍ په افغانستان کې د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. هغې یادونه وکړه چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د ډېرو رسنیو خپرونې بندې شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مخکې له دې په کندهار، تخار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د تصویري رسنیو فعالیت محدود کړی و. د دې وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ټینګار کړی و چې د امر بالمعروف نوی قانون به په ټول هیواد کې په تدریجي ډول عملي شي. که څه هم د طالبانو ډیرو قوانینو د نړیوالو بنسټونو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو حکومت تل د خپل مشر د فرمانونو په عملي کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پلي کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
اوس به هم کندهار ته ورشو، په دې اړه باندې چې هلته خلک فالوده څنګه کوي تفصیل به واورو.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کېږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. حاجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې کندهار ښار ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره چې فیرات واده چې فالوده خورو شل کاله مخکې لازراتم پر ځای شاخان خو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلاب چې په انقلاب کې نه دا د قانون څخه سره کمزوري شو. دا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودي ګان دکانو نسته. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته تیر م په هرات بازار کې د فالودي دکان لري، وایي فالوده د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوړو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پلدغونو داسې جوړیږي، مثال شیجې بانج کړي، شیجې چې جوړ شولې بیا وریجې وراچو قیم وریجې ښه پشې خوړې سپلې نه ښه پخې سپلې، نو بیا لږ د بریر رنگ ورکو انا غچم ورکی انا بیا چه شیرا ورچو شیرا چورا چو چه جوش کو انا بیا بیرته مجموع ته بسا چو انا غا کارچ خلاص بیا نو لاین شربت چورو چه برا ورچو پنجیت چه برا مثال چه پنجیت ورچو چه می شربت ورچو انا غا چم دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړی
د کندهار شهر اوسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر اوسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنځ د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دود پایزه د فچوینه ملولی چې میسا د خبره یو شی بالا بده شفن کې د ناوی سره چړې جوړا وروړي بار فالودا وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شفن کې دغه د ناوی دود معمول دی نه د زم د خانه یو کې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس به هم ورشو د برټانیې د دفاع وزارت هغه اعلان چې ویلي دی د افغان پناه غوښتونکو لپاره په برټانیې کې د مشتدو پروګرامونه به بالاخره پای ته رسیږي. تفصیل به لا په دې سپوږ مې واورو.
په تیر یو کال کې برېټانیا ته د زرو افغان کورنیو له لیږدولو وروسته تازه د دغه هیواد دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا مشتدو دغه پروګرام پای ته رسوي. دفاع وزیر جان هیلی که څه هم د دې پروګرام د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو د چهارشنبې په ورځ یې پارلمان ته په یو لیکلي بیان کې ویلي چې دا بهیر نشي کېدای چې ناتمامه پاتې شي. هیلی په دې بیان کې د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په وینا یې په نهایت کې دولت په پام کې لري چې داسې یو موقعیت ته ورسیږي چې په برېټانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدنې طرحې وتړي. د برېټانیا د دفاع وزیر ویلي چې په تیر یو کال کې له زرو څخه زیاتو مستحقو کورنیو ته په برېټانیا کې د میشتېدو زمینه برابره شوې او په تیرو دریو کلونو کې هره میاشت نوې کورنۍ په دغه هیواد کې میشتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې او یا هم درېیمو هیوادونو کې برېټانیا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له تیرو څه باندې درېو کلونو راهیسې برېټانیا کې د پناه غوښتنې په تمه دي، خو تر اوسه یې کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی او په درېیمو هیوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان چې د برېټانیا کیس لري او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
تقریبا دوه کاله کېږي چې پاکستان ته راغلی یم. زه د برېټانیا کیس لرم. ما له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی. له دوو کلونو انتظار وروسته دوې میاشتې مخکې ما ته یو فورم راواستوه. په دې فورم کې د پلار، مور، ورونو، خویندو که واده لري د میرمن نمونه باید ذکر سي. دا فورم یې ډک کړ. له ما یې د یو این ایچ سی آر شماره هم وغوښته. دا هر څه مې ورته واستول، خو تر اوسه مې هیڅ ځواب یا ایمیل نه دی ترلاسه کړی.
د عنایت الله په نوم یو بل افغان چې خپل افغانستان کې دی هم ورته اندېښنه لري.
نو غوښتل مې چې ووایم چې زما مور په یو کې ده او موږ دلته افغانستان کې یو. افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې ده، نو دولت د یو کې څخه مو درخواست دی چې د مهاجرینو کارونو ته توجه وکړي.
د برېټانیا دفاع وزیر جان هیلی دا هم ویلي، ټاکل شوی چې د راتلونکي پسرلي له پیل څخه افغانستان څخه راتلونکي کسان یوازې نهو میاشتو لپاره په لنډمهاله استوګنځایونو لکه هوټلونو کې ځای پر ځای شي او بیا به اړ وي چې د اوسېدو لپاره خپل ځای پیدا کړي. هیلی د حکومت لخوا د لومړني ملاتړ ژمنتیا څرګنده کړې، خو زیاته کړې ده چې باید خلک خپل ځان بساینې ته وهڅول شي. د یادونه ده چې برېټانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدو سکیم ای سی آر ایس په 2022 کال کې په دې موخه پیل شو چې په څو کلونو کې به په برېټانیا کې تر 20,000 کسان ځای پر ځای کړي. دغه شان بل ځانګړی پروګرام د افغانانو د بیا میشتېدو او مرستې پالیسي ای آر ای پی د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی چې د طالبانو له واک ته رسیدو مخکې له برتانیوي ځواکونو او حکومتي ادارو سره کار کړی دی. رسمي شمیرې ښیي چې د 2024 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې 1956 کسان د ای آر ای پی پروګرام له لارې په برتانیا کې بیا میشت شوي دي، په داسې حال کې چې 2426 کسان د ای سی آر ایس له لارې راغلي دي، چې پکې زیانمن کډوال، ښځې او هغه نجونې شامل دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و، امریکا، بریتانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او د خپلو کیسونو د مخته وړلو لپاره په ګاونډیو هیوادونو، پاکستان او ایران کې میشت شوي دي.